مشال رادیو ته ستریم شه د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د ګلراس او د 2014 کال د ستمبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساعت کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په کابل کې د نوي ولسمشر اشرف غني د سوګند پورته کولو، د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو خلکو مسلې، په پاکستان کې د پولیو د کیسونو مخې ته د راتلو، او د افغانستان او پاکستان په اړیکو د دې سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل درکوو. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخ نه د دې ګړۍ خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی. نن اشرف غنی د افغانستان د نوي ولسمشر په حیث سوګند پورته کړ. په وسلوالو مخالفینو یې د مذاکراتو لپاره غږ وکړ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر ضد نن په سپریم کورټ کې د دوه درخواستونو اورېدنه کیږي، او د امریکا په مشرۍ جنگي الوتکو په شام کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې د مالي منابعو جوړونکو د تیلو ذخیرې بمباري کړې. د خبرونو ترسل. د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی نن د خپل دندې د سوګند اخیستلو وروسته ویل چې هیواد کې سوله راوستل ستراتیژیک هدف دی. هغه له ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې خپل خاوره دی د افغانستان پر ضد استعمالي دوته نه پرېږدي. اشرف غنی پر وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې له جګړو دی لاس واخلي.
زموک پیغام د سولې پیغام دی، خو زموک دا پیغام دی زموک کمزورتیا نه ګڼل کیږي. هغه وګړي چې په جګړه زور ازمایلو او زموک د اطفالو او بیګنا وګړو په وژلو تکیه کوي، په دې دی وپوهیږي چې موږ به د افغانستان د خلکو ساتنې لپاره له هرې ممکنې مشروع وسیلې نه کار واخلو. د دولت له مخالفینو خاصتا طالبان او حزب اسلامي نه غوښتنه لرم چې سیاسي مذاکراتو ته حاضر شي.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او دغه له مرستیالانو هم سوګند واخیست. عبدالله هم په خپلو خبرو کې د ملي وحدت د حکومت د کامیابولو ژمنه وکړه. نن کابل کې د غونډه کې د خوښه دیرش ملکونو چارواکو ترڅنګ د پاکستان ولسمشر ممنون حسین، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څکزی، او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو شریک وو. د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف د نااهل ګرځول لپاره د دوه درخواستونو اوریدنه نن کیږي. د پاکستان مسلم لیگ قاف او پاکستان تحریک انصاف لخوا په سپریم کورټ کې په جمع کړل شو دي بیلابیلو درخواستونو کې تور لګول شوی چې وزیر اعظم نواز شریف په اسمبلی کې دننه د پاکستانی پوځ د مشر په حق له دروغ ویل دي. دا درخواستونه وایي چې نواز شریف اوس صادق او امین نه دی پاتې، چې د دوی په وړاندې د پاکستان د آئین د آرټیکل 2 او 3 خلاف ورزی ده، نو ځکه هغه باید له دندې لري شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت یو عدالت هغه پاکستانی خبریال خوش کړی چې 15 میاشتې وړاندې له طالبان سره د تړاو په تور نیول شوی و. د فیض الله خان په نامه دا خبریال د یک شنبه په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کونسلر ته سپارل شوی دی. نوموړي پرون مشال لډو ته وویل چې په جیل کې ورسره ښه سلوک شوی او وخت یې ښه تیر شوی. د پاکستان حکومت په جنوبی وزیرستان کې هغه پرونی ډرون برید غندلې چې درې وسلوالي ووژل. په شین اورسک سیمه کې شوی دی برید پړه د پاکستان سرکاري ریډیو د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې داسې حمله د ملک د خودمختاري خلاف دی او باید چې ونه شي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې برید پړه څه نه دی ویلي. د امریکا په مشرۍ جنگي الوتکو په شام کې د تیلو ځینی نورې ذخیرې په داسې حال کې پنه کړې چې د عراق د امنیتي ځواکونو او د اسلامي دولت د وسلواله ډلې د جنگیالیو ترمنځ په لویدیز ولایت امبار کې جګړه شوې ده. د نړیوال ائتلاف هوایي حملو پرون په شمال کې د ترکی پولې ته نږدې د تیلو د پاکولو هغه درې ځایونه ویشتلي وو چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې جنگیالیو د مالي سرچینو په توګه کارول کیږي. په همدې حال کې د عراق په انبار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو کسانو پرون درې ولسوالۍ نیولې دي. د عراق له فلوجه څخه هم د امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې د وسلوالو ترمنځ د درنو جګړو رپورټونه ورکړل شوي دي چې دغلته د رپورټونو تر مخه 14 ولسي وګړي وژل شوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د روس استراخان ښار ته رسیدلی دی. په پام کې ده چې حسن روحانی د کسپین سمندرګي پر غاړه د پرتو هیوادونو ایران، آذربایجان، قزاقستان، روس او ترکمنستان د ولسمشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشري ځانن پیلېږي. د دې سیمې د پنځو هیوادونو ولسمشران له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې د کسپین سمندرګي د قانوني حیثیت په اړه ایوي هوکړې یا موافقې ته سره ورسیږي. د اوسني تړون په موادو پخوانی شوروي اتحاد او ایران په 1920 او 1940 کلونو کې خبرې کړې وې. آذربایجان، قزاقستان او ترکمنستان چې د شوروي اتحاد یا سوویت یونین له ړنګېدو وروسته رامنځته شوي ځان د هغو خبرو پابند نه ګڼي. په کسپین سمندرګي کې د اربونو ډالرو ارزښت لرونکي د تیلو زیرمې شته چې د دې سیمې د هیوادونو لپاره اهمیت لري. دا په تیرو 12 کلونو کې د کسپین څلورم عصر مشري زوي. د اوکراین حکومت او روس په لوا بیلتون غوښتن کې د اوکراین په ختیځ کې یو بل ته خپل بندیان سپارل دي. د اوکراین د دونیتسک سیمې پر ځینو برخو قابض روس په لوا بیلتون غوښتونکو د اتوار په ورځ د خپلو 16 ملګرو په بدل کې د اوکراین 13 پوځیان حکومت ته وسپارل. دا بندیان د یورپ د امنیت او همکارۍ د سازمان د استازو په وړاندې د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې دونیتسک ښار ته نږدې په یو کلي کې یو بل ته سپارل شوې دي. تاسو له مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو سم د پاکستان د موسم او د پیسو به
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپے او 1.06 پیسې اخیستل کیږي او په 1.02 روپے او 1.08 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.01 روپے اخیستل کیږي او په 1.03 روپے خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 1.15 روپے اخیستل کیږي او په 1.06 روپے خرڅول کیږي. یو درهم په 19 روپے او 50 پیسې او 19 روپے و 80 پیسې. یو ریال په 19 روپے او 50 پیسې او په 19 روپے او 1 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپے او 1.86 پیسې او په 1 روپے او 1.08 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن پیښور او شاوخوا سیمو کې به خال خال وریځ وي او بنو او کوټه کې به موسم خشک وي. نن په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 24، بنو کې 26 او کوټه کې 22 ریکارډ شوی دی.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړ. په دغه وخت هغه وویل
زموږ پیغام د سولې پیغام دی، خو زموږ دا پیغام دی زموږ کمزورتیا نه ګڼل کیږي.
بلخوا افغان ولسوالۍ د نوي حکومت هرکلی کوي.
په تاریخ کې اولینه دفعه ده چې په سولیز توګه باندې چې منتخب رئیس جمهور ته واکس پارل کیږي. په دا ټول تاریخ کې د افغانستان د اولینه دفعه ده.
د صحت نړیواله اداره وایي په نړۍ کې په 90 د پولیو کې سونه په پاکستان کې دي او د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي د حکومت او پوځ لخوا لارې بندې شوي او خلکو ته مرستې نه رسیږي. د مشال تر څنګ سن تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن په کابل کې د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړ. هغه پر وسلوالو طالبانو حزب اسلامي غږ وکړ چې د خبرو لار دې خپل کړي. ولسمشر احمدزی په خپل لومړنۍ وینا کې ویل چې د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې به لاسوهنه نه کوي او له هغوی سره به ښې اړیکې غواړي او له ګاونډیو هیوادونو یې هم دا هیله ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومند ناورو.
نن اشرف غنی احمدزی د افغانستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. په دې موخه نوموړي په خپل وینا کې ژمنه وکړه چې د اسلام د مبارک دین پر رڼا کې به خلکو ته خدمت کوي او ټولو قوانینو ته په احترام به د هیواد خپلواکي ساتي.
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت د لومړي خطبه پیغام درته را نقل کوم چې فرمایي: ای خلکو، زستاسی مشر ټاکل شوم خو تر تاسی بهتر نه یم، که مې سم کار وکړ مرسته مې وکړئ، او که مې ناسم کار وکړ لارې ته مې برابر کړئ. رښتیا ویل امانتداری او دروغ ویل خیانت دی. ستاسی کمزوری ما ته غوښتلی دی تر څو چې مې د خدای په اراده د کمزورتیا علت ریلې کړی نه وي، او ستاسی غوښتلی ما ته ضعیف دی تر څو چې مې د خدای په زور د نورو حق نه وي ورڅخه ترلاسه کړی. که نن ما یوازې د همدغو خبرو لپاره وخت درلودی، نو یوازې د اسلام د لومړي خلیفه په همدې نقل به مې اکتفا کړی وای.
اشرف غنی احمدزی له پاکستان څخه د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره د راغلو پښتون کمپرستو سیاسي ګوندونو د مشرانو مننه وکړه او ویل چې زموږ له خاورې به د هیڅ کوم هیواد پر ضد ګټه وانخیستل شي، او له دوی هم غواړو چې زموږ د خاورې پر ضد ګټه وانخلي.
د برخې کې خان صاحب اتکزینه شیرپاست نه اسفندیار خان ولی نه ایموګ ګران او درودمن او قدر من ورون نه مننه کوم چې تشریفم راوړی خپل کور ته همیشه خدمت.
اشرف غنی ویل جګړه د سیاسي اختلافاتو د حل لار نه ده، نه ده په خبره سیاسي اختلافات له سیاسي لارو حل کیږي. نوموړي ویل په تیره بیا له طالبان او حزب اسلامي غواړم چې سیاسي خبرو ته حاضر شي، هغه وګړي چې د نورو د ګټو لپاره کار کوي. دوی له نرخه او کلي دواړو وتلي، ټول کلي او ولسونه باید پریکړه وکړي چې نور د دا ډول اعمالو حوصله نه لري. له هر کلي غوښتنه کوم چې د سولې آواز پورته کړي. علما، قومي مشران او ځوانان باید دغو خلکو ته نصیحت وکړي، که په نصیحت نه کیږي باید مخه ونیسي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی له چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله او یو شمیر حکومتي سلاکارانو څخه هم سوګند واخیست. اشرف غنی احمدزی هغه سند لاسلیک کړ چې له مخې یې عبدالله عبدالله د راتلونکي حکومت اجرایی رئیس او محمد محقق او انجینیر محمد خان یې مرستیالان دي. د دې سند له مخې احمد ضیا مسعود هم د ولسمشر جګپوړی سلاکار په توګه وټاکل شو. اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د غونډې ګډونوالو ته وویل د سیاسي هوکړه لیک په بنسټ موږ د افغانستان یووالي ته هوډمن یو.
خوشحاله یم چې نن د یو سیاسي بهیر په ترڅ کې د واک مسالمت آمیز لیږد په درشل کې یو، او د افغانستان د تاریخ یو نوی فصل پیلوو.
عبدالله د مراسمو بهرانی او کورنۍ میلمنو ته په وینا کې ویل د سیاسي هوکړه لیک په بنسټ موږ د افغانستان یووالي ته هوډمن یو. پخوانی ولسمشر احمد کرزی غونډې ته په خپله وینا کې ویل ویاړ لري چې په سوله ییزه توګه واک نوي ولسمشر ته سپاري. نوموړي ویل چې د تیرو 14 کلونو د ولسمشرۍ سفر یې ډیر ګران وو، خو د هڅه وه چې افغانستان سلامت پاتې شي.
یو ځای سفر پیل کړ. دغه سفر آسانه نو، په لار کې اغزی ډیرو، توپانونه ډیر بیرحم. زما دنده دا وه چې په دې توپانونو کې د وطن ظریف او نازک جان سلامت تر منزله ورسوم.
له 1400 نه ډیر کورنۍ او بهرنۍ میلمانه د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې موجود دي، چې له دې ډلې شاوخوا 300 بهرنۍ میلمانه دي چې پکې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان اڅکزی، د کمی وطن پارټۍ آفتاب احمد خان شیرپا او د عوامي نشتلګون اسپندیار ولی خان هم شامل دي.
څنګه چې تاسو واورید، د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن په کابل کې د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړ. په دغه وخت ولسمشر احمدزی په خپل لومړنۍ وینا کې ویل چې د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې به لاسوهنه نه کوي، او له هغوی سره به ښې اړیکې غواړي، او له ګاونډیو هیوادونو یې هم دا هیله ده. دا چې د هغه راتګ ته په پاکستان کې سیاستوال او څېړونکي څنګه ګوري، د سیاسي چارو کارپوه او د کامی وطن پارټۍ هاشم بابر وایي.
د اشرف غنی راتګ د یو منتخب صدر په حیثیت او په افغانستان کې پرمن طریقه باندې د اقتدار انتقال د عین مطابق دا یو ډیر خوشایند او تاریخي موړ دی. اشرف غنی خو زه په ذاتي طور باندې هم پیژنم، هغه نه صرف ټیکنوکریټ دی بلکې هغه کې یو ویژن هم شته دی ډېر لوی، او دا زه غنم چې دا اگر تک سره بجګم دې ډېرې مسلې داسې حل شي کومې مسلې چې د حامد کرزی په وخت کې حل نه کړل شوی دو حالانکه حامد کرزی هم چې کوم دې خپل پوره کوشش کړی دی.
بابر صاحب تاسو ذکر وکړو چې ډېرې مسلې وي چې هغه د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې حل نه کړل شوی. پښتنه دا ده چې حامد کرزی صاحب تیر ورځ یو تقریر کې د خپل گاونډیانو نه هم ګیلیو کې پاغه کې پاکستان یې پسر کې راځي. نو تاسو څه فکر کوئ چې نوی حکومت ته په افغانستان کې داسې څه کول پکار دي چې دا ګیلې معنی ختم شي او تاسو چې څنګه ذکر وکړو د اعتماد سازه یو فضا د دې په منځ کې رامنځته شي؟
اول سره به چې زما چې دا سمره ګیلې د افغانستان د پاکستان خلاف دي او د پاکستان د افغانستان خلاف دي نو دا زما یقین دی چې دا به زیاتیږي نه بلکې دا به رو پر رو کمیږي. او د دې غټه وجه دا ده چې یو ضمانت دا سوه چې په پاکستان باندې دا تور لګېده چې مونږه ترهګرولا او خصوصا د افغانستان نه راغلو یا د بهر ملکون نه راغلو ترهګرو له پناهګانې ورکړي. نو زه وایم چې دا خو زمانګه او د افغانستان ترمنځ یو ون پوینټ ایجنډا په دې باندې خو چې کوم دی زموږ پاکستان او د هندوستان د افغانستان دواړو یو کامن مشترکه دلچسپی دا پیدا شوې ده چې د دې ترهګرو اخوا کېدل ډېر ضروري دي. د دې غټه وجه دا ده چې افغانستان او پاکستان دواړه نه غواړي چې یو بل سره دوستی شي کنه، لیکن بدی باوجود هم د افغانستان او د پاکستان او خصوصا په پاکستان کې د پښتنو اړخ کم دی او بیا په افغانستان کې د پښتنو اړخ یې دی یو بل نه رغېدل چې دا هغه اړو ممکن نه ده. دا تعلقات به یو بل سره کې یو بل سره رشتہ داري دي، کلتور یو دی، ژبه یو ده. د وخت جبر دومره دی چې دا کرخه به ختمیږي اواریږي. مطلب دا دی چې افغانستان به خپل آئین باندې افغانستانی یو ریاست به خپل ځان لا او پاکستان هم دغه سی وی آزاد ریاست به خپل ځان لا، لیکن د دې کرخو مرخو او د دې باونډریز چې کوم دی هغه هغه افیکسي چې وته وي وقت
بابر صاحب که اگر نو پتیرو وقتو که افغانستان او په خصوصی توګه ولسمشر حامد کرزی د پاکستان باندې دا تورونه لګولی چې د پاکستان لخوا د افغانستان په کورنۍ او چارو کې مداخلت کیږي او که د میډیا راپورونو ګورونو زیاتره راپورونه داسې دي چې په هغه کې ویل کیږي چې کم ته چې د ستراتیژیک ډیپت پالیسی ویل شي تر سهدا په دې کې دا غي لاس شته. نو تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان ته د نوی حکومت سره داسې څه اقدامات کول پکار دي چې هغه ګیلې چې کم د ولسمشر حامد کرزی په دور کې وي هغه د ولسمشر اشرف غنی احمدزی په دور کې ختم شي؟
د دې لپاره خو ډیره ضروری خبره ده چې افغانستان دا محسوسوي چې د افغانستان سکیورټی دا د پاکستان د طرف نه یا خطر ده یا کوم خطرات چې دي هغه کې پاکستان هم چې کوم نه مشکوک دي. دا پاکستان له ډیر ضروری دا چې خپل صفائی باقاعده وکړي. په کار ده چې دا خبره چې دا د کانفیډنس بیلډینګ میجرز مال په پښتو کې ټکي فور
اعتماد سازي
پاکستان.
د سیاسي چارو کارپو او د کامی وطن پارټۍ یو مشر هاشم بابر وو. سنجي تاسو اوریدونکو د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن په کابل کې د خپلې چوکۍ سوګند پورته ک په ارګ کې جوړ شوو د مراسمو کې د یو شمېر نړیوالو مشرانو ترڅنګ د پاکستان ولسمشر ممنون حسین، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او د کامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هم شریف وو. بلخوا افغان ولس د خپل هیواد د دغه جمهوریت عمل ستاینه کړې ده. په کابل کې خلکوای
خلیل الله حیات خیلم د اقتصاد په اندي څلورم کال محصل خپل باندې سوزه کا په د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره دا تر سره شو، یعنی په خوانه تر سره شو. په خوا چې یا به کودتا کې دا یا هم د جنگ او زور په واسطه یو سیاسي قدرت انتقالېده، ولی دا ځل چې دا په سولې زتوګه د انتخاباتو دیموکراسي د پروسی په واسطه باندې انتقال وشو دا ډیر ښه کار ده او راتلونکي بدل لا پرختیا ومومي.
نوم عمر خان دی، موږ په دې ډیر خوشاله یو چې اخته او ولسمشر زبل ولسمشر ته په سولې ستوګه او بیا د انتخابات او نتیجو باندې یعنی ورسره یو راوښته بل دغه ته
معلوم راغه او تک د په تاریخ کې اولینه ده په دا چې په سولې زتوګه باندې چې منتخب رئیس جمهور ته واکس پارل کی په دا ټول تاریخ کې د افغانستان د اولینه ده په دا چې دغه موږ ته معلومیږي د ترګی نه نیو تر اوسه پورې غیر په وجول په کودتا په دیشانو باندې کېده چې موږ د تاریخونو لوست د اولین دفعه چې منتخب رئیس جمهور واکس پاري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې اړه راځو یو بل رپورت. افغانستان کې د ډېرې مودې د ځنډ وروسته د ملي یووالي حکومت جوړ شو او نوی منتخب ولسمشر ډاکټر اشرف غنی سوګند پورته کړ چې پکې اویل افغانستان کې د امنیت ټینګولو ترڅنګ د ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات جوړول غواړي. دا چې پاکستانی سیاسي ګوندونه افغانستان کې د حکومت انتقال ته څنګه ګوري په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شان اورو.
د سوګند پورته کول نه پاس نوی افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی خپل وینا کې وویل چې نوی افغان حکومت د ګاونډیو هیوادونو سره ښه تعلقات قائم ساتل غواړي. دا چې پاکستانی سیاسي ګوندونه نوی افغان حکومت ته څنګه ګوري په دې حق لا پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو غړي او د وزیر اعظم میاں نواز شریف سلاکار امیر مقام وویل په افغانستان کې د نوی افغان حکومت د جوړېدو هرکلی کوي.
افغانستان او عام اصل پاکستان پاکستان افغانستان حکومت پاکستان خطا لوکاتی
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سېنېټر افراسیاب خټک وای افغان سیاسي مشرتابه ثابت کړه چې په ملي یووالي باندې هیواد چارې پر مخ بیایي.
بندو په دې خبره خوشاله یو چې بلاخره افغانستان کې د انتخاباتو د مسلې حل شوې او هغه ته کې نوی ولسمشر سوګند پورته کړ. نو دا خوشالي خبر ده، یو مثبت پرمختګ دی او موږ هیله لرو چې دین وروسته به افغانستان کې چې کوم عبوري مرحلې دي دا په خیر سره سرته شي او افغانستان کې به ثبات او استحکام منځ راشي.
هلته په خیبر پښتونخوا کې د قومي وطن پارټۍ مشر سکندر شیرپاو وویل دوی هیله مند دي چې د ملي یووالي حکومت به افغانستان کې امنیت ټینګ کړي.
موږ دا غواړو چې د وخت سره په افغانستان کې یو مستحکم حکومت قائم شي او موږ دا غواړو چې دا د دې وخت چې کوم د امنیت صورتحال دی داخل لپاره ضروری ده او د دې خطې کې د امن لپاره دا ضروری ده چې په افغانستان کې یو مستحکم حکومت وي.
دا راز په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر عثمان خان کاکړ وایي نن ورځ د پښتنو په تاریخ کې د نیکمرغۍ ورځ ده چې د ښه راتلونکي زیری یې راوړ.
نن واقعتاً د ټول پښتون افغان او د لارو بر افغان دफार ډېر د خوشحالي ورځ ده. په تاریخ کې په لومړي ځل باندې مثال یو حکومت وبل حکومت یو څوک وبل چاته دا حکومت اختیار واغی په جمهوریت او پرامانه او دروګروی په رویا رویا باندې ورکوي.
بلخوا د باجول ایجنسی سره تعلق لرونکي د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر اخونزاده چټان وای دوی تل د آباد او خوشاله افغانستان غوښتون کړي.
د ټولو مخکې خو مونږ چې د افغانستان کوم مشرانو خلکو چې کله دې نه منګه وګول ته د خپل طرف نه د پاکستان پارټي د طرف نه او د قبایلو طرف نه د سړي کومي مبارکي ورکاو او منګه په دې باندې ډیر سي خوشاله یو. منګه قبایل افغانستان آباد وړو پوره منی غواړو منګه جمهوریت غواړو.
پاکستانی سیاسي ګوندونو ک یوې خواته د نوي افغان حکومت د جوړېدو هرکلی کړي نو بلې خواته یې هله سرګند کړي چې په مستقبل کې به دواړه هیوادونه د گاونډیتوب ورورولې او همکارۍ سلسله لا نور ټینګ کړي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وای په نړۍ کې د پولیو په لسو کیسونو کې نه یوازې په پاکستان کې موجود دي. د پولیو په مخنیوي کې د ناکامه کېدلو له وجې دا هیواد لا د وړاندې نه د نړیوالو سفري بندیزونو سره مخامخ دی. پاکستانی چارواکو د پولیو د خورېدو وجه بدمنی ښودلې او ځینې ډاکټران بیا وایي چې د دې نور وجوهات هم دي. په دې اړه زموږ د همکار منور شانه تفصیلي رپورټ اورو.
پاکستان کې د صحت چارواکي وایي د پولیو یا ګوزان د ناروغانو شمیره په زیاتېدو ده چې په روان کال کې 1400 کیسونه رجستر شوي دي او زیاتره یې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا سره تعلق لري. حکومت وایي د پولیو د مخنیوي لپاره په وار وار کمپاینونه چلوي خو د خراب امنیت له وجې په متاثره سیمو کې اکثره ماشومانو ته د پولیو نه د بشکېدلو ساسکي ونه رسي. دا چې د پولیو په خوریدلو کې د بدمنۍ نه علاوه نور هم کوم وجوهات شته او کسنګ په دې پښتنه د ماشومان ماهر ډاکټر نوران افریدی وای
په دې بنیادی وجه دا چې تر کومه پورې په پاکستان کې د پولیو په مهم کې سیاست ختم شوی نه وي نو تر هغه پورې به دا کمپین په دغه توګه نه چلیږي. چې دا هغه بنیادی وجه دا ده چې دوی په پولیو کمپین کې ولنټیر شامل وي او په هغه ولنټیر کې هغه کسان هم راشي چې دا وایي تعلیم هم نه وي هغوی ته دغه پولیو ویکسین په باره کې څه انفارمیشن هم نه وي هغوی ته د پراپر ټمپریچر پته هم نه وي د ډوز پته هم نه وي نو د دې په وجه باندې هغه ایکټیویټیز خو شي خو د پولیو کم مقصد چې دی په صحیح توګه باندې سرته ونه رسیږي. حکومت له پکار دی چې د ولنټیر دا کنسپټ ختم کړي او نېشنل پروګرام لیډی هیلت ورکر چې دی دا په دې کمپین کې په پوره توګه باندې شامل کړي.
د نوموړي په وینا کوم ماشومانو ته چې د پولیو د مخنیوي احساس کې ورکول کیږي په هغه کې هم ځینې ویکسین د تودوخې له وجې به اثر شوی وي ځکه داسې ماشومان هم شته چې احساس کې ورته ورکړل شوی او بیا هم په دې ناروغۍ اخته شوی. بلخوا قبایلی سیمو کې د پولیو د مخنیوي د پروګرام مشر ډاکټر سرفراز خان د دې نیوکو په جواب کې وایي
په دواړو صورتو کې چې کله موږ ته مسلې مخکې روانې راشي موږ بالکل ویکسین نه استعمالوو نو په هر ځای کې چې موږ کم د مکمسایټ چې کم غړي وي هغه باقاعده چې کوم موږ خپل چکو کوو زم کارکردګۍ بس په دې باندې زه بالکل بدیل فکر وایي مطلب زموږ سره ته پزرګاو تران چې دی هغه په دې اکټیویټیز کې شامل دي. زموږ کوشش چې هر ټیم غړي ته چې موږ اکټیویټیز کې ټریننګ ورکو د ټریننګ د کمپین اکټیویټیز مخکې کله چې دا چې زموږ چې چرته موږ یو څنګه ټریننګ ورکړي او غبل چې دی هغه پاتې شوی بل نوې سره راغلي.
نو موري د پولیو د نوې رجستر شوې کیسونو په اړه وویل
نو دا خو چې د انډیا په ډیټا باندې کتا سو ګوره د انډیا په اخیری وخت کې کله غیر ایډوکیشن سره جوړ شو یا ایډوکیشن فیس کې روانه و نو هلته هم دا چې کیسونه لیدل شي دي چې هغه ته ډیر کیسونه ډیر ویکسین دا ورکړو خو بیا به هغه ته هغه به دا وایرس نه افیکټ کېدل خو په فاټا کې چې څو کیسونه راغلي دي دا د زړه یو څه ما سره ټول ریکارډ موجود دي چې یو ماشوم هم د پولیسو سره کې دي ټول زیرو روزز دي.
ډاکټر سرفراز یاتوی په اخر کې د ټولو مشکلاتو یوازنۍ وجه بدمنی ده چې د پولیو کارکونکو وجل کیږي. په دغه وجه دوی ته په دومره لوی شمیر کې د پولیو خلاف کمپاین لپاره ماهر کسان نه ملاويږي چې له وجې بیا نور نیمګړتیاوي هم رامخې ته شي.
اوریدونکو تاسو رپورټ اوریدو چې د صحت نړیواله اداره وایي په نړۍ کې د پولیو په لسو کیسونو کې نه یوازې په پاکستان کې موجود دي. په پاکستان کې تر اوسه 1400 ماشومانو ته د پولیو وایرس لګیدلی.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاجی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوش قسمتي وه چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې د
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
اوریدونکو د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بشیر غاخناورو.
د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی نن د خپل دندې د سوګند اخیستلو وروسته وویل چې هیواد کې سوله راوستلی ستراتیژیک هدف دی. هغه له ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې خپله خاوره د افغانستان پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. نوموړی همداراز پر وسلوالو مخالفینو طالبانو او حزب اسلامي غږ وکړ چې له جګړې د لاس واخلي او مذاکرې ته دې حاضر شي. د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف د نااهل ګرځولو لپاره د دوه درخواستونو اوریدنه نن کیږي. د پاکستان مسلم لیگ قاف او پاکستان تحریک انصاف لخوا سپریم کورټ کې جمع کړل شو د بیلو درخواستونو کې تور لګول شوی چې وزیر اعظم په اسمبلی کې دنه د پاکستانی پوز د مشر په حق له دروغ غلی نو امین او صادق نه دی پاتې ځکه دی له دندې لري شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت یو عدالت هغه پاکستاني خبریال خوشی کړی چې 15 میاشتې وړاندې له طالبان سره د تړاو په تور نیول شوی و. د فیض الله خان په نامه دا خبریال د یک شنبه پورز د پاکستان کونسلیټ ته سپارل شوی دی. د پاکستان حکومت په جنوبي وزیرستان کې هغه ډرون برید غندل چې پرون پکې درې وسلوال ووژل شو. روسا وسلوال طالبانو د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا په مشرۍ جنگي الوتکو په شام کې د تیلو ځینې نورې هغه ذخیرې په داسې حال کې په نښه کړې چې د عراق د امنیتي ځواکونو او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د جنګیالیو ترمنځ په لویدیځ ولایت انبار کې جګړې شوې دي. دا ذخیرې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې جنګیالیو لپاره مالی سرچینې وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د روس استراخان ښار ته رسیدلی دی. حسن روحانی د کسپین سمندرګي په غاړه د پروتو هیوادونو ایران، آذربایجان، قزاقستان، روس او ترکمنستان د ولسمشرانو په غونډه کې به هم ګډون وکړي. دا سرمشري ځان نن پیلېږي.
لاند خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غاخنا اوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه د مشال خبريال احمد الله بیانوي.
آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پیښور په هوائي ډګر په یو جهاز دراکوزیدو په وخت د بډبیری د سلمان خیل سیمینه ډزې وکړې شوې، خو خوشقسمتۍ سره په کې څه ځاني یا مالی زیان ونه شو. د پیښې وروسته سکیورټی فورسز ټوله سیمه په خپل ولقه کې واخسته او سرچ اپریشن یې شروع کړو. اداري لیکي چې پیښور کې د جهاز په نخښه کولو دا دریمه پیښه ده. د تیرو دوه پیښو وروسته یو شمېر غیر ملکي فضايي کمپنیانو پیښور لپاره خپل پروازونه وزنډول. اداري لیکي چې جهازونو په نخښه کولو پر لپسې پیښې د دې خبرې نشاندهي کوي چې سکیورټی لپاره کړی شوی انتظاماتو د نظرسانۍ ضرورت دی او د انتظاماتو کې د خامیانو د په تکنیکي بنیادونو جایزه واخیستی شي او مختلفو ذمهواره ادارو سره په ګډه د سکیورټی یو مؤثر پلان جوړ کړی شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په یو ورځ د پولیو درې نوي کیسونه مخې ته راتلل. وروسته په ملک کې سخت کال د پولیو نه متاثره ماشومان شمیره 104 او یا ته ورسېده، کوم چې ډیره د تشویش وړ خبره ده. ادارې لیکي چې پولیو څاڅکو سره چې ځینې خلک کم تعصب لري نو هغه د واز او نصیحت د لارې ختمې دي شي. خو د ایران صرف د څاڅکو د لارې مخنیوي ممکن نه دي، بلکې د لپاره ضروری ده چې پولیو وایرس د پیدایش مخنیوي وکړي شي. دا وایرس د ګندګۍ نه هم خوريږي او پیښور په شمول زموږ ملک پلوی خارونو کې د صفا اوبو پایپونه مات شوی دي چې پکې د نالو غنده اوبه شاملېږي او اوسیدونکو کې دغه غنده اوبه پسکلو مجبور دي. ادارې په اخیره کې لیکي چې ضرورت د خبرې ده چې حکومت د ملکی او غیر ملکی وسایل په استعمال کراولي او ملک کې د صفا اوبو او نکاسي نظام صحیح کړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ویلي دي چې سیلاب نه متاثر شوی خلکو ته د 15,000 روپو لومبه قسط د اول اکتوبر نه ورکول شروع کړي او په دویمه مرحله کې بعد سروې د لارې د متاثرینو کورونو او فصلونو ته رسیدلي نقصاناتو جاج اخستو وروسته دویم قسط شلم اکتوبر نه ورکول شروع کړي. ادارې لیکي چې متاثرینو سره مرسته کول یقینا چې د حکومت ذمہواری ده، خو ضرورت د خبرې ده چې حکومت دې په فوري توګه د ډیمونو جوړولو طرف ته توجه ورکړي چې پکې سیلابي اوبه ذخیره کړي شي، ځکه چې هر کال د پشکال بارانونو وروسته په ملک کې سیلابونه راشي او په غټه پیمانه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ا این بی سی ویبپاڼې د پاکستان او امریکا اړیکو ته په داسې وخت کې کتنه کړې چې پاکستان د خپل استخباراتي ادارې احسای نوې مشر ټاکلې. ویبپاڼه لیکي آیا نوې ټاکل شوی لیفټنن جنرال رضوان اختر به د امریکا او پاکستان په اړیکو کې څه مثبت بدلون رامنځته کړی شي او کنه. بلخوا رویټرز خبري اجانس په یو رپورټ کې لیکلي چې په افغانستان کې به د سرکاري نوکرانو تنخواګانې له دې کبله وځنډول شي چې د پیسو کمی دی. د بوریوال کاکړنه د غدوانو مقالو مهمه برخه اورو.
ان بی سی ویبپاڼه لیکي د پاکستان استخباراتي ادارې یو خاموش خدا سکوي ګام پورته کړی دی چې شای له امریکا سره کړکیچنې اړیکې شې کړې. مقاله لیکي پاکستان د تیر سی شنبې په ورځ لیفټنن جنرال رضوان اختر د آی اس آی نوې مشر وټاکه. رضوان اختر نه یوازې په امریکا کې زده کړې کړې دي بلکې یو داسې جمهوریت پلو لیکنه هم کړې و چې په کوم کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د بې باورۍ د لمنځوړلو لپاره پر لار چارو بحث وي. رضوان اختر ان بی سی ویبپاڼې ته ویلي چې د هیوادونو ترمنځ ټولې دوه اړخیزې اړیکې باید یو بل ته پر پوره احترام تکیه وکړي. رضوان اختر ویلي که یو څوک یو ملت ته په سپک سترګه وګوري نو له دې لارې هیڅ هم نشي ترلاسه کولای او د ده په وینا دی د امریکا او پاکستان اړیکو ته هم په دې تناظر کې ګوري. د پاکستاني پوځ ویان میجر جنرال اسیم سلیم باجوا ویلي چې جنرال رضوان اختر د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې ډېره تجربه لري او په ماموریتونو هم ډېر پوه دی. اسیم سلیم باجوا ویبپاڼې ته ویلي چې لیفټنن جنرال رضوان اختر په سومالیا کې د امن ساتونکو ځواک مشري هم کړې ده نو ځکه د پوینا پاکستان ته اړتیا ده. بل پلو رویټرز خبري اجانس په یو رپورټ کې لیکلي دي چې په افغانستان کې به د سرکاري نوکرانو تنخواګانې له دې کبله وځنډول سي چې د پیسو کمی دی. رویټرز خبري اجانس دا خبرې د افغانستان د مالی چارو د وزارت د چارواکو له خولې لیکلي دي. اجانس د دې چارواکو له خولې لیکلي چې دا اوس ممکنه نه ده چې په لکونو نوکرانو ته د اکتوبر میاشتې تنخواګانې پر وخت ورکړل سي. د اجانس په لیکنه دا د افغانستان د نوي ولسمشر ډاکټر اشرف غني احمدزي لپاره د موجودو ننګونو څرګندونه کوي. رویټرز خبري اجانس لیکي د طالبانو پر ضد د جګړې ترڅنګ د افغانستان نوي حکومت ته پرته بله جدي ستونزه اقتصادي کړکیچ دی. د افغانستان د مالی چارو د وزارت ډایرکټر جنرال الحاج محمد اکا اجانس ته ویلي چې دوی اوس مهال په خزانه کې دومره پیسې نه لري چې د لکونو نوکرانو د معاش ورکولو لپاره بس وي. الحاج محمد اکا اجانس ته ویلي چې د اکتوبر تنخواګانې به یوازې د حکومتي ملازمینو ځنډیږي او د پوځ او پولیسو تنخواګانې به پر وخت وي، هغه ځکه چې له بله فنډ ورکول کیږي. الحاج محمد اکا زیاته کړې چې افغانستان تر دسمبر میاشتې د خپل ضرورت پوره کولو لپاره له امریکا 528 میلیونه ډالر اضافي غوښتي دي خو هغوی تر اوسه منظوري نه ده ورکړې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ډان رسپانې په یو مقاله کې د هند له نورو هیوادونو سره اړیکو په اړه لیکلي چې د وزیر اعظم نریندر مودي د راتلو وروسته هند له نورو هیوادونو سره اړیکې نږدې کول غواړي او هڅه کوي چې په نړۍ کې ځان د چین برابر هیواد جوړ کړي. د مقالې نور تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
ډان ورسپانه په یو مقاله کې لیکي چې په دې وروستیو کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د جاپان وزیر اعظم سره ولیدل. د چین ولسمشر هند ته دوره وکړه او داونه بعد امریکا ولسمشر باراک اوباما سره هم وویني. مقاله لیکي واشنگتن ته د دورې پر مهال با نریندر مودي ته له امریکا څخه د دفاعي سامان او پوځي روزنې ورکولو، استخباراتي همکارۍ، د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د هند ونډې زیاتولو، سرمایه کارۍ، د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د مستقل سیټ ملاتړ او د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو د وتلو وروسته په افغانستان کې د رول د سیاتولو وړاندیزونه وشي. خو په دې عرصه کې به د کشمیر جګړه او په هند کې د پخواني او موجوده وختونو کې د بشري حقونو نه د سرغړونې خبرې شاملې نه وي. د هند له چین سره مخ په زیاتېدونکې اړیکې پیچلې دي. مقالی د چین د ولسمشر زی جینګ پینګ هند ته په دې وروستیو کې د دورې په اړه لیکلي چې په دغه موقع چین هند ته د سرمایه کارۍ لپاره د 10 بلیونو ډالره د ورکولو وړاندیز وکړ چې پکې د مودي په کلي ګجرات کې او ټول هند کې د انفراستراکچر د پرمختیا لپاره پیسې هم شاملې دي. مقاله لیکي اوس هم د چین او هند په اړیکو کې واضحه حدونه شته. په 1922 کال کې د پولي پسر له چین سره جګړه کې ماتې اوس هم هند ته یاد ده. د پولي پسر شخړه تر سهاده پر ځای شوې خو لا تر اوسه هواره نه ده. نوې ډیلی غواړي چې په ایشیا او نړۍ کې په اقتصادي او پوځي لحاظ سره د چین برابر هیواد جوړ شي او بیا هند هم غواړي چې چین له پاکستان سره خپلې ستراتیژیکي اړیکې او ملاتړ ختم کړي. مقاله بیا د روس او د پاکستان ترمن سره د اړیکو په اړه زیاتوي چې د هند سره د اړیکو له وجه ماسکو تر اوسه پورې پاکستان ته د دفاعي رسایې په لړ کې بندیز پر ځای ساتلی دی. که څه هم د هند امریکا سره نږدې اړیکې دي او روس له چین سره په ستراتیژیکي همکارۍ زور راوړي او د امریکا او پاکستان ترمنځ حالات خراب دي، نو په داسې حالاتو کې د روس له هند سره اړیکو او په پاکستان د لګول شوي بندیز نه په شا کیږي. د مقالې تر مخه د ماسکو نه داسې ښکاري چې د هند او پاکستان اړخ ته د دفاع او د افغانستان په ګډون په نورو معاملو کې د برابرۍ یا بیلنس رخپلوي. ډان لیکي د پاکستان او هند ترمنځ نه هواریدونکي معاملې لکه د کشمیر شخړه، ترهګري او جوهري صورتحال د نړیوال امنیت لپاره یوازنی لوی ګواښ جوړ کړی دی.
زمون همکارا انیسا اجمل به اوسم راځي او بل رپورټ ته. نن د ستمبر په 9 په ټوله نړۍ کې د زړونو ورځ لمانځل کیږي چې مقصد یې د زړه د ناروغو او د مخنیوي په باب له پوهه پیدا کول دي. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه هر کال په نړۍ کې تر ټولو زیات خلق د زړه د ناروغو له وجې مړه کیږي او هر کال په دغه شمیره کې زیاتوالی هم راځي ځکه چې خلق د صحت خیال نه ساتي. د مشال خبریال زلان یوسفزي د زړه د ناروغانو او د ډاکټرانو سره په پیښور کې خبرې کړې، تفصیل یې په دې رپورت کې.
د زړه د ناروغو ډاکټر محمد فیصل وایي چې د زړه د نړیوالې ورځې لمانځلو مقصد د زړه د ناروغو د هغې د لاملونو او د مخنیوي په باب لا پوهه پیدا کول دي. نوموړی وایي چې د غوړو د زیات خوراک، شوګر او د تماکو د استعمال له وجې د زړه په ناروغانو کې ورځ تر ورځه سیواوالی کیږي.
علاج نه زیات خدای چې موږ د احتیاط وکړو، احتیاط ډیر زیات ضروری شی دی. لکه چې موږ خپل وزن باندې لږ خیال وساتو، خپل شوګر لپاره خیال وساتو، دا سګریټ نوشي دی باندې لږ پرې کړو، دا مرغن غذاوین دي دا موږ کم کړو، مکمل ختم کړو. دا ډیپ فرای شیونه او فروټ استعمال زیات وکړو، سبزیان استعمال زیات وکړو. پبلک میسج ملاو چې بھائی دا سګریټ نوشي دا مکمل چې بند شي، دا لکه چې زهر دی.
د زړه په ناروغۍ اخته د 460 سیمې یو سپینګیری اوسیدونکي ارګول وینا ده چې په ځوانۍ کې به چیلم سکلو او وس د زړه د ناروغۍ له وجې په کټ پروت دی.
چې ناسم کار کې کنه نو سامم او چې پاسم بس بیا دا چل کوم ها دا ریکان ولیدم دا چې غو یو غنټه وام زیدا چپ شي بیا گزاره کې تکینم کټ کې او چې کټ کې نه غینم پزما کا ګرځم بیا دا داخلو وا دوا دا کوم او په ډېر اغدار راشي.
ډېرې شپقدر اسماعیل وای چې اول یې د شوګر ناروغي لرله او بیا وخت تیرېدو سره سره د زړه په ناروغۍ اخته شو.
ډېر زیات تکلیف دی نه ما زابې کې یو ځای بای پاس کړو غا نه جو خراب وو تاسو ته وای نه پایپ چې کوی باغې منه اور بیا شوګر سره ما یو دا داغ وو تم کټ کړ تم زابې کې او پاکستان کې مې چې کوم نه دو کال وو سره پات دو کال داغ وو تم کټ کړ اور ډېر تکلیف دی مدو بیا د تکلیف دی کنه مداله می سلګه وي دا سلګه وي.
د لیډی ریډینګ هسپتال د زړه د ناروغانو د وارد یو ډاکټر آصف انور وای چې ځنی نخي داسې دي چې په ښکارا کې دوی په فوري توګه ډاکټر سره رابطه کول پکار وي.
مایکارډیا انفارکشن یا د زړه کم اٹیک چي دي د پسینه باندې درد راځي، درد دي یا غس لاس طرف ته جامې طرف ته یا شا طرف ته دي. دینه علاوه چي دي بدن باندې خوله راځي، یخه خوله په مریض باندې راځي، الټه ورته کې غسله ورته خرابېږي. دا درې کټ کټ علامات دي چې د مریض تر دي چا د چزله دور. دینه علاوه نور علامات هم کې دي چې سر ته وي دي، شي زړه درځي دي، شي صاحب باندې دي. فورن ډاکټر ته راتل ډاکټر سره معاینه پکار.
د خیبر پختونخوا صحت وزیر شارام خان ترکه وایي چې حکومت د زړه بیوزله ناروغانو لپاره د درملنې ځینې اسانتیاوي ویړیا ورکوي.
نو حکومت په لیول باندې سونه کې دی شنو ای خلکو سره هلپ کوي، څه شیزونه فری کولی شي، افری کوي، څه شیزونه داسې دي چې حکومت هغه برداشت کولی نشي، خو زیات تر لیول پورې چې څه برداشت کولی شي حکومت خرچي خلکو له علاج فری ورکوي.
د پیښور لیډرینګ هسپتال کارډیالوجي یا د زړه د ناروغو ډیپارټمنټ پروفیسر عدنان مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د زړه د ناروغانو د شمیرې او یا له دغه رنځه د مړو کېدونکو خلکو د شمیرې ساتلو لپاره کم نظام شتون نه لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د کورمې قبایلي سیمې د کامې اسمبلی په 28 حلقه کې د تیر کال د مئی د عامو ټاکنو د انتخابي کمپاین په وخت کې بمی چاودنې نه وروسته په دغه حلقه کې ووټونه ځنډول شوي وو. یو نیم کال تیرېدو نه باوجود د دغې سیمې ولس په کامې اسمبلی کې نمائندګۍ نه محروم دي. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د پاکستان د انتخابي کمیشن د یو چارواکي خورشید عالم سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په یاد حلقه کې د ټاکنو په وړاندې لوی خند سده. نو هغه وای
مونگا دا صوبائی گورنمنٹ سره مسلسل کانٹیکٹ کیو وی تونگا سو سو پیرے دے بارے کیو دی جتا سکر ہم کارشی کی حالات نارمل دی او تاسو پوئے گئے چگل تیریشن کی دی شی نو مونگ تو ہوا ہے دے بارے کے پا تقریباً پا دوارا تیر پا اکتوبر کے جو میٹنگ ہم شاہ ہوچے پائے کہ دا صوبائی گورنمنٹ چیف سیکٹریز او دا ایف سی کمانڈنٹس وغیرہ ٹول رہا گئی او آگوی دا ہوئے چے دے ورزے کے حالتا حالات ہم خراب تھی پلس دا ووری دا ہوئی جنہ حالتا بیا پا جنورہ فروری کسی لکی گی نونگ تا سو کندش پک مشکرہ کا ہے چے مونگ دا مارچ اپریل پورے دا کم آئی ڈی پیز دی دو دا مسارم سرکو او موسم بہت ہم خوشی ہو پھر
نو اغشپک میں اشتی خوش تیر دی خوش دالم سے
بالکل آغا تیر دی دا گین اب بعد بس رم دوں گا کرسپان اس کی گئی متخطن و لیگو نو آغوی جواب ہم آغی چی حالات لا نار بننے دی منتا سو سو درخواستوں نم رگ دی دا آغی چی کم کنٹسٹنگ کنڈیڈیٹس کی کم چلتے الیکشن لڑا ہوئی و پا آغی باندی ہم دا آغو آغا درخواستوں آغو تا مسی کڑے چی باشے جو علاقہ حلقہ دا و آغا دا بغیر نمائندہ گیا ندا سا دے بارک منتا ہوا ہے ترسو لائن نر سچویشن مسئلے نو الیکشن کمیشن بیا پدی کی مجبور ایشو چی پائی بانی لگا زبردستی نشو کوا دے
اس خورشید عالم صاحب دا غزی دا خلقو چونکہ آئینی او قانونی نمائندگی پا پارلیمان کی نشتا دا دی آئینی حیثیت سدے
آسے خدا غیر آئینی دا دا ہے ندا پکار ہر حال کے دے الیکشن پکاری دے رنگ ہو پدے خبر باندے راضی ہو چے ایون پہ عراق کی ہم پا حالت جنگ کی الیکشن شو اور داسی پبیر مرگوں کی پدا سے حالت کی الیکشن کی گی ہو چونکہ لائن آرڈر سچویشن رپورٹ اور داغے مینٹیننس دو صوبائی گورنمنٹ کاری نو آگوی چونکہ دوسرے پوری یس نہ دے کڑے نو داغے دو جی نونگا مخنش لے
پدے کے دکم خوانا کوتاہی دا صوبائی حکومت لخوا پدا غسیم کے دا امنیتی سرتیرو لخوا دا امنیتی زواکون لخوا کد پاکستان دا حکومت لخوا کد الیکشن کمیشن لخوا
دا الیکشن کمیشن وی وی د شما چې الیکشن کمیشن په دو سالو خلکو کې بای الیکشن کړي و سم څنګه پندش په حلقې د شي رواني چې پاتې نه بای الیکشن کوو څنګه پر بای الیکشن کول څه مسله نه دی دی ولقا د لس د مسله نه ده
خورشید عالم صاحب تاسو ویل چې دغه سیمینه ډیرو امیدوارانو تاسو ته درخواستونه درکړي د شمیره سمره د سمرو امیدوارانو تاسو ته درخواستونه درکړي
تقریبا لکه دریو کسان یو پیرا اون ته درخواست راغلی او بیا دغه مخ ته هم یو پیرا چې د
خورشید عالم صاحب کہ دغه حلقے د کورمه د دغه حلقے ات دیرشمه یو متفقہ جرګه تاسو ته وای چې یاره دغلته کې مونږه انتخاباتو ته تیار یو نو بیا الیکشن کمیشن په دې څه کولای شي
بالکل کولای شي زما خو ته تجویز داده او چې کوم څه یې طریقه ده چې دغه جرګه چې کوم ده هغه دې باقاعده اول یو درخواست ولېږي الیکشن کمیشن ته هغه ته دوی چې تاسو یو میټینګ راغواړی پای کې د صوبایي ګورنمنټ کسانو می پای کې د پولیسو د آرمی او د ایف سی چې کوم څه دي د هغو کسانو می او چې څو دغه د پولیټیکل ایجنټ ته د هغو د طرف ټول راغواړی او چې یو طرف ته مسله خبره سم شي
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته د شمالي وزیرستان د سپینوام اوسیدونکو وای په سیمه کې لارې او سکولونه بندي د غلطه د 1300 هفتو راهیسې د لټون عملیات پیل شوي خلکو ته مرستې نه رسیږي او باید حکومت ته د سیمه د خلکو د مسلو د هواري لپاره کار وکړي بلخوا د شمالي وزیرستان به کور شوي خلک خپل سیمو ته د زر تر زره تګ غوښتنه هم کوي د سلام مسعود نه تفصیل اورو
دو ہفتے کیجی چھ دے امنیتی فورس سرتیر یو دے قطبی وزیرستان تحصیل سپین وام پا مختلف و سیمو کشے دے لٹون عملیات لگیا کھڑی دی پا داغا واجہ پا زائی کا بائلون ستے ریجی دے سپین وام یو سے دن کا گلبادر یائی یو بل کا بائلی زیادہ بھی
زیادہ سمانی وزیرستان سینوا میں باقی نے کری نہ جانان خبر کم یہ 15 تاریخ نہ گیا بندی کار بھی فری دو پرشان فری دا مستا دے صاف تک لیب کا ہے مستا یہ تلاس کا سن کبھی اون ونی ور وڑا وڑا وڑکی جن سر سر کا سن بھی غریب غریب خان کې ونی چې لا تا یو ور وایي ته کولې وي پښتنه ګرځنه ده کړی وي چې د صدر ښاده سره لښته د دې لار خلاص شي امیر دې فاروق څوک سامان دې په نشته دې مورون ور سره دې د غزار لار نشته دې دا امیر و راکړم ته یې
دا غبر ریکش می چې د قطبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیا یو چرواکي سره تماس ونی و هغه ویل چې نبا مې نوم و شایې او نبا مې ژغري کاټ کاوه بس دمره به درته وایي چې کبالیون سیمه ایزه شریکه ذمہواری نشي پاللای او نه خطرناک آسان باندې کولای شي بیا به د امنیتی فورس سرتیری د دوی په کلیو او کورونو کې خامخا د لټون عملیات کوي. سلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شمالي وزیرستان د بیکور کړل شو کډوالو په اړه یو بل رپورت راځو. شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو لوجه په خبر کې اوسیدونکو بیکور شوی خلک وایي چې د دوی راتللو سره په خبر کې د کورونو کرایانې زیات شوې دي او د بیکورۍ په دې ژوند کې دومره وس یو کورنۍ نه لري چې یو کور په یوازې په دومره زیاته کرایا ونیوي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نات زلان یوسفزی په دې رپورت کې.
د شمالي وزیرستان نغر کلی سره تعلق لرونکي زرلایک وزیر وایي چې د پوځي اپریشن لامل د بیکوره کېدو وروستو د بنو بندر کلی په یو سکول کې اوسېدو خو د سکول د خالی کولو د نوټس وروستو یې په بنو او د هغې په شاوخوا سیمو کې د اوسېدو لپاره کور ونه موندو نو پیښور ته په راتلو مجبور شول او وس پیښور کې د زیاتو کرایانو او د مالی کمزورۍ له وجې دوی په یو کور کې پنځه کړي اوسېږي.
ډېر په مشکله میلاو شو، ډېر په مشکله کور مو چې میلاو کو باغې نه ورستو موږ سره پیسې نه وې چې نوم قرضې واخیستې هغې نه ورستو موږ کور میلاو کو نو یو کور صرف په پنځه کړي باندې دې د وجه دغه ده چې موږ د پیسې کمی در سره.
د شمالي وزیرستان یو بل کس نور لایق وینا ده چې دوی د پنځو مرلو په کور کې شاوخوا دېرش کسان اوسېږي او د لوی کور په کرایې نیولو لپاره ورسره پیسې نشته.
جو تیس تا کم جوت نجدی وی کسان ډیر دی خو ډیر تکلیف ته کم بریک دا پینځه مرلې نه مجبوری دا مجبوری نه پکې وسی او ماشومان ډیر په تکلیف دی خپل کورونا ته لاړ وایم کله شو خدای آزاد ریښ دی.
د شمالي وزیرستان در پخیلو سخی درخان چې دا وخت په خبر کې د بیکورې ژوند تیروي او د کرای د کور نه بهر یې تامبو هم لګول دی وای
ما خدل تا رغل لې چې کوم دا خمال مې چې کوم دا کرشه مې چې کوم دا زای ونه مې بهر گذرا کې حالت کا کیسه سجنادی بچیون وی ته د واجن امیر سکه مند ورته نه سمده غا سلور پیند کا بلی دی کا په دیشه کوچ کی مند به امیر نه زای شي.
د فډی مې د شمیره تر مخه دا وخت په پیښور کې د شمالي وزیرستان څخه به کور شوی شاوخه 250 زره کسان اوسیږي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 621 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2013 15,300
او د انټرنیټ لاره
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اوریدل شي. په کراچۍ کې د نوو پیدا شوو ماشومانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. چارواکي وایي په روانه میاشت کې د نوو پیدا شوو 9 مړي دوی د ښار له بیلابیلو برخو موندلې دي. دا چې دا ماشومان څوک وي او ولې خلک داسې غورځوي په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کریمی په دې رپورت کې.
په کراچۍ کې د نوو پیدا شوو ماشومانو د مړو د موندنې لړۍ په دې وروستیو کې تیزه شوې ده. چارواکي وایي 13 د کراچۍ د کورنګیلې سیمې د څلورو او د لنډیلې سیمې د یو نوي پیدا شوي ماشوم مړه دوی ته په لاس ورغلي. د ژغورنې ادارې ایدي ویان انور کاظمي له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي په روانه میاشت کې یوازې دوه ماشومان ژوندي موندل شوي او پاتې نور وژل شوي دي. روانه میاشت کې د 9 ماشومانو مړی موندل شوی. یوازې 2 ماشومان زمنګ د ادارو په زنګوګانو کې اچول شوی وو. په وژل شوو کې زیاتره جنکۍ شامل وي. خلک دا ماشومان ناجایزه اولاد ګڼي او دوی د دې ماشومانو ساتل او د دې سترول شرم ګڼي نو ځکه دوی وژني او بیا د دوی مړی غورځوي. د انور کاظمي په خبره د مخکې په پرتله اوس زیاتره ښځې دغه ماشومان د پیدا کېدو نه مخکې د اسقاط حمل په ذریعه ضایع کوي او یا یې د پیدا کېدو سم د سروستو وژني. نوموړي زیاته کړه هر کال په پاکستان کې د زرو څخه زیات دغه ډول ماشومان وجل کیږي او یوازې د لسګونو په شمیر کې دوی ته سپارل کیږي. نوموړي زیاته کړه که څه هم د نکاح نه مخکې جنسي اړیکې ساتل ناجایز ګڼل کیږي، خو د دې په نتیجه کې پیدا کیدونکي ماشومان بې ګناه دي او باید ونه وجل شي. په ایدی فاونډیشن کې د بیچوک ماشومانو د ساتنې د چارو مشره بلقیس ایدی وایي زیاتره نوي پیدا شوي ماشومان په داسې حالت کې د دوی په زنګوګانو کې اچول کیږي چې هغوی سخت کمزوري شوي او تقریبا نیمه مړه شوي وي. دا وایي له یوې خوا په ملک کې غریبي ده، بل ناپوهي ده، او دریم په خلکو کې منصوبه بندي نشته. د دې نه علاوه ځینې نورو قدرونو زموږ ټولنه د پاټلۍ نه کوزه کړې ده. همداراز ځینې مور او پلار موږ ته خپلې نوڼه په خپله راکوي او موږ بیا هغه ساتو. بلقیس ایدی زیاته کړه هیڅ یو مور د خپل ماشوم بچی د وجنې او یا موږ ته راکولو ته زړه نه ښه کوي، خو غریبي او یا هم د ټولنې ځینې بندیزونه هغه په دې مجبوروي چې داسې قدم پورته کړي. د ایدی فاونډیشن چارواکي وایي په سلګونو هغه ماشومان چې له پیدا کېدو وروسته له وجنې بچ شوي او د دوی زنګوګانو ته اچول شوي، اوس پکې زیاتره زلمي او پیغلې دي، او په دوی کې د 400 څخه د زیاتو کسانو ودونه یادې ادارې ترسره کړي دي او دوی اوس خوشاله ژوند تیروي. یاد دی وی د پاکستان د قانون سره سم د یو ماشوم په غورځولو وکاله زندان او د دې په وجنه د ټولو مرقیت سزاګانې دي. د دې باوجود کوي خواته هر کال په دغه هیواد کې بزرګونو ماشومانو د وجنه او غورځونې کیسونه مخې ته راځي، نو بلې خواته په یادو کیسونو کې د تورونو شوو وګړو شمیر د نشت برابر وي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د تاریخ پانا
زنداره د سختون خوا صوبه زور نومو بلایسار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دی د ګلونو خار.
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
ډیر زر له مشال رادیو نه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځي. بل رپورټ سواد سیدو شریف کې د ایجیا بک فاونډیشن د مقامی تعلیمي پرمختګ ټولنې په لاس د سواد سکولونو زده کوونکو ته په زرګونو کتابونه وړیا ورکړل شوی دي. مقامی ټولنې دغه کتابونو میله ولمانځله چې ورته یو شمېر زده کوونکي د سیمې مشران هم ورغلي وو. دغه میلې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی وو. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
سواد سید شریف کالج کالونی کې د ایشیا بک فاؤنډیشن له اړخه بلبل سکولونو کتابخانو ته ویډیا کتابونو ورکولو وروسته میله ومنځله شوه چې ورته د سیمې یو شمېر زده کوونکي د هغوی مشران او تعلیم شعبې سره تړلي خلک راغلي وو. د کتابونو دغه میله چې د سواد تعلیمي پرمختګ ټولنې اس ای ډی ایس د سوري لاندې جوړه شوې وه. د دغه جنرال سیکرټر نثار احمد خان وای چې د سواد د سکولونو زده کوونکو لپاره دوی د 1300 کالو راسه داسې هلې ځلې کوي.
زمونږ د سواد کمپټرونټان چې لري تعلیمان چې دی یو وخت د سراغلو چې د دوی تعلیمي سلسله کې لګې پراغلو او دوی د تعلیمي ماحول لګلې رشي وو. نو د هغه وخت نه زمونږ دا یو کوشش ده چې زمونږ د سټرونټان چې دی واپس د خپل تعلیمي کمګېب چې پادشو چې هغه ریکوري دا غوي شي او دوی د کتاب سره مینه پیدا شي.
د کتابونو میلې ته راغلي یو شمېر زده کوونکو د کتابونو ډیر خوښ کړل او ویل چې د نصاب کتابونو سره سره نور کتابونه هم د زده کړو لپاره ډیر اهم دي. پدغه کې باس تنان وای
زمانم سپنا رحمان ده او ز بی ای سټوډنټ يم او زو دلته کې ایگزیبیشن د پاره راغلی يم چې هم انجوای کم او بلداري چې ایگزیبیشن کې ډیر کلکشنز یی د بوکس انټرنیشنل بوکس پکې هم هغه سم د پاره زیات فائدہ مند دي. ما خو زیات تر ناولز وکړل او بل ساينس کم بوکس چې دي میډیکل والا هغه مې وکړل او ریسپیز والا هم دي. ان جنرال
سر زمانم سنا خان دی دي کې مونږ ډیر زیات بوکس سټډي کړو. بوکس چې یا زم د پاره ډیر زیات یوزفل دي سر دین هم نالج سلو هم ته مونږ ته هم پلیجر ملاوی.
میله کې یو شمیر د زده کوونکو مشرانو هم ګډون وکړو چې پکې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار سره د خپل ماشومانو شامل وو. عثمان وای چې داسې هلې زلې ډېرې د ستاینې وړ دي.
ډېر ښه کتابونه په دې مت کې د لټریچر هم دي، د سټوډنټانو د مینټل لیول لپاره هم دي. او د ټول نه زیاته ښه خبره به دای که دا صرف د لایبرری زینت جوړ نه شي په المارو کې، ورته بجرندې لګېدلې او غټ غټ کتابونه صرف د ډیکوریشن پیس دي جوړ نه شي. نو که دا واقعي دغه شانتې عمل وکړه شي د کوم مقصد دپاره دا چاپ شوي دي چې سکولونو ته به دا ورکړی کېږي چې هغه سکولونه متعلقه طالب علمانو ته د هغې اکسس بیا یقیني کړي.
د میلې تابعه کوونکي ټولنې مشر په زیربي تر مخه ایشیا بک فاونډیشن دوی ته شپږ زره کتابونه د زده کوونکو لپاره د ډالۍ په توګه ورکړي دي چې دغه کتابونه به د سوات په بیلابیلو سکولونو کې ویشل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.